دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کړکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تفسیرې لرو. په اړومبې پامیر ساحل ته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
د پاکستان حکومت وایي د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې د ورکو شویو کسانو پته لګوي، خو اپوزیشن پر حکومت سخت انتقاد کړی. په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو مشر وایي د طالبانو ترمنځ اختلافاتو له کبله د جوړجاړي بهیر ځنډیدلی دی او امریکایي چارواکي دعوه کوي چې ځینې روسي توغندي د شام پر ځای په ایران کې لګیدلي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نهات یا پاکستانی وګړي وژل شوی دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله 13 ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال ویل حکومت هڅه کوي چې د 3 ورکو شویو کسانو پته ولګي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بېدرکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپله د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرسته وشي.
خو تېر ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه د حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ او لغونډې یې بایکاټ وکړ. په پیښه کې د اغیزمنو شویو کورنۍ هم له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي او وایي حکومت ورسره هسې مرسته نه ده کړې چې څنګه په کار وه. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډیدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت ویل ښایي د طالبانو تر 90% پورې غړي بلاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. دوی ویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشتې وخت واخلي. دوی ویل د روغې خبرې به روانې وي، خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر شي. د طالبانو او افغان حکومت استازو ترمنځ د روغې خبرو لومړی پړاو د روان کال جولای په میاشت کې په مری کې ترسره شوی و، خو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ له خبر سره طالبانو له خبرو انکار وکړ. تر دې وروسته ملا اختر منصور د ملا عمر ځایناستی وټاکل شو، خو د طالبانو ځینې مهمې ډلې د هغه ټاکنې مخالفت کوي. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2014 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیري وساتي. تېر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر یان ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوښتنې لاتر د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستان ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو.
پر دې سربېره چې افغان ځواکونو د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیرته ونیوه، خو د دې ښار تر لنډ وخت د وسلوالو طالبانو لاسونو ته پرېوتو د ناټو روزلي او افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر په پرونۍ غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په موخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. د بی پولو ډاکټرانو سازمان MSF وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمباری وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر پر 3 نیټه په دې بمباری کې لکترلګه 22 کسان وژل شول چې پکې روغتیایي کارکونکي هم شامل ول. هغه مهال په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه. د بی سرحد ډاکټرانو سازمان وایي تر اوسه د 3 کسانو هیڅ ترک نشته. د MSF عمومي مشر کریستوفر سټوکس 13 ورځ په کابل کې وویل دا دردونکې پیښه دوی اړباسي چې په عمومي ډول په افغانستان کې د خپل کار ارزونه وکړي او د خپلو کارکوونکو او ناروغانو د ساتنې او امنیت په اړه پر خپلو ژمنتیاو محتاطانه غور وکړي. د زیاته کړه چې په راتلونکو کې په افغانستان کې د دوی کار د بشر دوستۍ نړیوال قانون د درناوي پر واضح ډاډګیرنې او اطمینان منحصره دی. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قمندان وژلی دی. تیره ورځ پولیسو وویل محمد الطاف د یاغیتوب ضد بریالیو عملیاتو لپاره پیژندل کېده. د دوی په خبره د افسر د چهارشنبې یا شروع پر ورځ په بانډیپوره سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د وسلوالو ضد عملیاتو مشري کوله. دوی وایي الطاف د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه د یوه لوړپوړي قمندان موندلو هڅه کوله چې ورباندې ډزې وشوې. د کشمیر پولیسو مشر کې رانجندر کمار د نوموړي وژنه ستر تاوان بللی. الطاف په 1999 زیږیز کال کې د پولیسو سرتیری په توګه کار پیل کړی و او ورته د زړورتیا صدارتي انعام هم ورکړل شوی و. امریکایي چارواکي وایي په څلور کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګېدلی دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګېدو په پیښه کې زیان اوښتی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګېدلې دي. د روسیې دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. مسکو د روانې میاشتې پر 1 نیټه اعلان وکړ چې د کیسپین په سمندرګي کې یې له بیړۍ څخه 26 کروز توغندي ورولي چې په شمالي او شمال غربي شام کې یې اهداف په نښه کړي. تر دې مخکې پرون د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ پر داسې مهال په شام کې د روسیې پر پوځي فعالیت کې د اندېښمنونکي زیاتوالي خبرداری ورکړ چې دمشق د نورو زیاتو روسیو هوایي بریدونو په مرسته پراخ پوځي عملیات پیل کړل. او د اروپایي ټولنې کمیسیون مشر ژان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روسیې سره خپل اړیکې سم کړي. تیر ماښام د جنوبي جرمني په وړوکي ښار پساو کې د خبرو پر مهال یونکر وویل له روسیې سره باید مناسب او ملایم چلند وشي. دوی باید له روسیې سره د حقیقي اړیکو لپاره هڅې وکړي. یونکر دا هم وویل چې دوی د دې اجازه نشي ورکولی چې له روسیې سره د دوی اړیکې دی د واشنگټن په وینا یې خوښوي. دوی وویل روسیه هم باید لوی پرمختګونه وکړي او دا چې په اوکراین کې د مسکو رول د منلو وړ نه دی. دا د دې مهال خبرونه و سراوی اکرم خان د کرنسیو یا د اثارو له بیو او موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.08 روپۍ او په 1.08 روپۍ او بیا پیسي. یو یورو په 1.09 روپۍ او په 1.09 روپۍ 500 پیسي. یو ریال په 1.25 روپۍ 500 پیسي او په 1.25 روپۍ 50 پیسي. یو درهم په 1.28 روپۍ 50 پیسي اخیستل کیږي او په 1.28 روپۍ 50 پیسي خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 2.25 روپۍ او په 1.04 روپۍ 50 پیسي او په 1 پاکستاني روپۍ 2.04 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 2.06 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوئټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 26 او 14 او په کوئټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ د غراپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مینا په پیښه کې د وژل شوو حاجیانو شمیره 9 اتیا ته رسیدلې ده. د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک د حکومت نه خپل حقونه غواړي.
میشته اسکول بحال وي، میشته جماعت بحال وي، میشته اسپتال بحال وي.
د پښتونخوا مدني ټولنو په حکومت غږ کړی دی چې په کوم عمره کې د جنکو د ودلو پر ضد قانون سازي وکړي.
د دې خلاف چې دی موږ حکومت نه مطالبه کوو چې دوی ته چې دی ډرافټ بلونګ لیګل شوی دی نو دې د اپیل چې دی باندې سر ته سره کار روان کی.
د سیمه اونلاین هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګډون به موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مینا په پیښه کې تر اوسه د وژل شو حاجیانو شمیره 9 اتیا ته رسیدلې ده. دې کې چې کوم پاکستانی حاجیانو 9 اتیا پاکستانی حاجیان وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال وویل په دغه پیښه کې 15 کسان جوبل شوي او 23 کسان تر اوسه بېدرکه دي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت پوره هڅه کوي چې له اغېزمن شوو کورنیو سره مرسته وکړي، خو د وژل شوو بې درکه کسانو کورنۍ وایي له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. محمد عمران له اسلام آباد نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله وایي چې د حج دوران مینا کرامه خته شوی پیښه کې تر دې دمه د نه اتیا پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوی، پنځه کسان جوبل دي او درې څلوېښت اوس هم بے درک دي. د زیارت په ورځ د معمول غونډې ته د وینا په وخت د خارجه دفتر ویاند وویل چې د سعودي حکومت لخوا د حجیانو لپاره شوي انتظاماتو باندې پاکستان اطمینان څرګندوي او د دغه پیښې مخې ته راتلو وروسته پاکستان د خپلو خلکو د معلومولو او ژوبل کسانو ته د علاج ورکولو پوره پوره هڅې کړي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بې درکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپله د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرستې وشي.
د خارجي دفتر بیان دا هم وایي چې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د سعودي چارواکو سره لیده کاته کړي وو او د بې درکه پاکستانیانو د درک لګولو لړکی سعودي حکومت لخوا مونږ سره پوره پوره مرستې شوي. خو بله لخته په مینا پیښه کې د متاثره پاکستانیانو خپل خپلوان وایي چې د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوي. د برادر سره تعلق لرونکي محمد سلیم د چاچی په دغه پیښه کې مور مړه شوی وایي چې دوی ته هله خبر ورکړی شو چې کله یې مور په سعودي عرب کې خاورو ته وسپارلې شوه. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت محمد سلیم وویل چې د حکومت لخوا دوی ته هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی شوی.
خبر نه راکړی شوی کله چې د پنځ شنغې نه بعد مونږ ته وینا وکړی شو. حالانکه داغې خپل کاډر ورسره و خو بیا هم مونږ ته دغې باره کې اطلاع رانه کړی شوه. زمونږ وفاقي وزیر صاحب نه مونږ ورلو، هغه مونږ ته دا خبره وکړه چې زما ته وس نه ورځي. دا زمونږ د وزیر صاحب خبره ده. نو اقدامات چین او دغې باره کې به څه وویلی شي؟ که نه هلته څه شته نو اقدام دغې باره کې مونږ څه ووایو؟ داسې څه کار یې، څوک څه کار کوي؟ دغې باره کې سړی ووایي چې اوخر یې بد دی.
د سعودي سرکاري خبري ایجنسي سعودي پریس تر مخه د حج په مهال د ستمبر د میاشتې په څلېرویشتمه نیټه په مینا کې رامخته شوې پیښه کې اووه سوه او یو کم اویا کسان په حق رسیدلي وو او نه سوه او څلور دېرش کسان ژوبل شوي. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپږو.
امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستلو په اړه د خپلې پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر تېره ورځ په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې واشنگټن ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې. په دغه اړه باندې د مشال د خبر د مرکزی سانګې د راپور مهم ټکی احمد تکر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل دا ښکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې لزره کسیز ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشټن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قوماندان جنرال جان کیمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګارډینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په برکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناتو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو ستونزې د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو خبریالانو دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ لګولې دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل شویو خپلو سیمو ته د بیاستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرامشاه بازارونو بیا ودانۍ په ګډون ګټې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې پوره نه شوې نو لومړی به د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته ناسته کوي او که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شي نو اسلام آباد پورې به احتجاج کوي. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناست د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي وایي دولت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خودستان میړه د شمالی وزیرستان د امن د پر لګولې دو تمیرونو د بحال شي اولتا چې د میړ وزیرستان خلک واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا د سکول بحال وي میشتا جماعت بحال وي میشتا اسپیټال بحال وي کچېرې میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میړ ان شاء الله د پېښور پریس کلب مختبه او ورته احتجاج کچېرې پېښور پریس کلب مختبه میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه اوسه کا میړ مارګ سی کا ګډر میشتا یوري.
سیاسي یو تا وزیرستان مشر شفقت داوړ وای د ځوانانو په تعلیم د خصوصي توجه ورکړل شي.
چې د میش کیم نقصانات شوي ای ازادا او تحمیل نو دو حکومت نه میش دا پر زور مطالبه کی چې میش ته د میش سرگرمیا بالکل ختم شوی دي. میش ویړ کی تباہ شول برباد شول نو میش ته په تعلیمي میدان شه پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسيټي شه او پار کالج شه. د میش کیم تعلیم دا چې دا بحال شه میرلی و د میرانشاه چې کیم بزورینا دي دا چې کیم مس مرکزی دا د سټاف کړل شي او چې کیم مس مرشوی دي ادا جوړ کړل شي.
دغه احتجاجي کیم کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار مواکو شمالي وزیرستان کې اقلیت سره تړلي کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمي ادارو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
د سوات دیویژنې مور پلار تور پورې کوي چې یو کال مخکې 15 کلن لور تختول شوې وه چې دوی په اړه تاڼه کې راپور هم درج کړی و خو د دوی لور لا هم کور ته نه ده وړل شوې. پولیس وایي په دې قضیه کې څلور کسان نیولي دي او هڅه کوي چې د جینۍ درک ولګي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي دا یوه پیښه نه ده بلکې ډېرې جونې اوس هم ورکې دي. نیاز احمد خان په دغه اړه راپور راکوي.
سوات پریس کلب منګور کې اکبر ګل نومیتن تبر تورونه لګوي چې د دوی شپاړس کلنه نکاح شوې لور زینب یو کال وړاندې د کورنا ماماګانو په پټه چرته بوتلې ده. دوی په تاڼه کې رپورټ هم کړی دی ولې یو کال اوشو چې دی خپل لور نه ده لیدلې او نه حکومت څه قسمه مرستې کوي.
زه هم چې زما حکومت ته زه لکه دا خاص کومه ده سوال ورته کومه چې لکه حکومت زما دا لور ما ته لکه راپیدا کړې راوالې دي کې راته زما زړه بس لکه ډېر زیات خوږېږي زما د قمشره لور وه کمړې نه هم دي ماته وخی ګډوندې نه هم دي ماته وخی.
د زینب پلار اکبر ګل وایي چې دوی په تاڼه کې رپورټ درج کولو باوجود د لور د لټون دپاره بلا رقم هم خرچه کړی دی ولور ورته نه د ملاو شوی.
اې څه سر نه غوردی یو ز ته زمبل ز ته زم ډیجی دفتر ته تلېما ډیجی چې ټیپی کړی ما چې ټیپی کړی دا پولیس والا غا دی ثانی ته راوړی ثانی والا جمع کیږي ثانی والا د دې پړ نه پکته ورسی نه ساو د پړ پټه کته پسی ثانی والا نه نو میډیا والا ته زدا اپیل کوم کنه حکومت هم کوم میډیا والا ته هم کوم پوسټ هم کوم صدا نه راځه د فارې وکړه کار
د به تر کشوی زینب د مور او پلار د غستونزو په اړه مو چې کله د سواد پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت څخه پوښتنه وکړه نو هغلی ویل چې د دغه کیس دوی معلومات کړي دي او دې کې څلور تنان گرفتار دي. پولیس مشر وایي
د دې ایف آی آر کې ما په خلکو پنځه کسان کړي وځل پنځه کسانو کې څلور کسان پولیس گرفتار دي یو کس گرفتار نه دی دا هم موږ په دې شروع لوکیشن باندې د لوکیشن چې موږ لیټر راخی شو دي هم باجوړ راځي او دا کس چې راغی دا کس دی پړچنان اوس دین کې دی دلته رااله پریس کانفرنس وکړه بیا به واپس لاړی دا غریب وایي چې ما ته چې کوم الریډي مور ادرس ورته څنګه نیولی ول نو هغه دلا ته اوس په ضمانت مال دي دا وایي چې هم ته پاته دوباره دا گرفتار کړي نو دوباره خو نه گرفتار دي کوي ورکه نو نه گرفتار کړي او دا په ضمانت ورکړي نو دا خو قانون دی ته نه جوړ کړي.
په سواد کې د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو د خویندو جرګې مشر تبسم عدنان وایي چې د سواد یو شمیر داسې جنکې په بیلابیلو بهانو د کورو څخه وېستې شي چې وروسته د هغوی ژوند ډیر زیات په مشکل کې وي
زیات په مشکلاتو سره دا غو ژوند تیریږي او ډیر په بد حال باندې دا غو ژوند شي ځینې خو پکې چې دین او زوایم چې بیراه هم شي بیلاری شي او په چې دین او غیر شرعي غیر اسلامي کارونه هم شروع کړي نو زوین چې ډیر مشکل باندې تیریږي موږ ته چې کوم رپورټ کیږي زیات تر خو بتار علمان کې ناستې دي عام ژوند نه چې دینو ډیر بد حاله وانه کې تیری
تبسم عدنان زیاتوي چې پسیمه کې د غربت او ناپوهۍ له وجې هر کال یو شمیر د سواد جنکې د داسې مشکلاتو ښکار کیږي چې دې مخنیوي لپاره په اولس کې د پوهې راوستو ضرورت دی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
د مشال ریډیو پرونه پرمنځنه او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
تمس رائټرز فاؤنډیشن په خپل یو سروې کې ویلي په پیښور کې شاوخوا هر ورځ خزی او جنکی د سړو لخوا يرول کیږي زورول کیږي. سروې وايي پاکستان په نړۍ کې د خزو لپاره دریم خطرناک هیواد دی چې یا هوکار کوي او یا هم په خوندزو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د دې سروې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د تامس رائټر فاؤنډیشن په یو تازه سروې کې راغلی دی چې پاکستان د هغو ښځو لپاره په نړۍ کې دریم نمبر خطرناک هیواد دی چې ملازمت کوي او یا سکولونو کالجونو ته ځي. د دغې سروې له مخه په پېښور کې چې زیات آبادي پکې د پښتنو ده او ټولنه کې د ښځو په نسبت د سړو اختیار زیات دی. ښځې د روزانه په بنیاد د جسماني او زبانی جنسي تیری سره مخ کیږي چې له وجې ملازمت پیشه او زده کوونکې ښځې او جنکۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. په سروې کې راغلی دی چې په ټولنه کې د سړو لخوا د ښځو او جنکو پر رد دا ډول رویې له وجې ملازمت پیشه ښځې او زده کوونکې جنکۍ په لارو کوڅو او بازارونو کې د بدو خبرو او اوازونو او معنی خیزو نظرونو ښکار کیږي. رایټر خبرې ایجنس ته د پېښور میډیکل کالج یو زده کوونکي مقدس عزیز ویلی دی چې په بس ټاپونو د ګڼې ګوڼې په ځایونو او بازارونو کې د سړو لخوا دا معمول دی چې ښځو باندې اوازونه کیږي او بدې تفسیرې پرې کیږي. مقدس عزیز زیاتوي چې سړی صرف په دې اکتفا نه کوي بلکې په ځینو وختونو کې سترګې وهل او شاته ورپسې شپېلې وهل هم معمول دی او که په ډېره ګڼه ګوڼه کې سړو ته ورمخامخ شي نو بیا در پورې ځان هم جنګوي. اجانس په پیښور پوهنتون کې د صحافت د شعبې د یو زده کوونکي ایرم عمر په حواله وایي چې زما تعلق د یوې غریبې کورنۍ سره دی او زه مجبوره یم چې پوهنتون ته په بس کې سفر وکړم، خو کور نه پوهنتون او پوهنتون نه کور ته تګ راتګ راته د دې له وجې لوی عذاب دی چې په بسونو کې سړي او هلکان ورباندې تفسیرې کوي او یا درسره ځانونه جنګوي. ایرم عمر زیاتوي چې ځینې هلکان خو د بس سټاپ نه تر کوره پورې د بدرګه کوي او په لاره لاره داسې خبرې کوي چې ښځې هیڅ جواب نشي ویلی. د فرنټیر کالج یوې بل زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې زه دا ډول جسماني او زباني جنسي خبرې خپل کور والاو سره نشم شریکولی، ځکه چې د پښتنو په ټولنه کې که داسې خبرې خپلې کورنۍ سره شریکې کړل شي نو هم ښځو او جینکو باندې د شک اظهار کیږي او ټوله ګناه د ښځو ګڼل کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان حکومت د جنکو د اړومبنو یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري چارو د ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی دی چې موخه په هغه لرې پرتو سیمو کې جنو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي ستونزمنه ده. د دې پروګرام نوم تعلیم د جنکو حق ایښودل شوی او حکومت اټکل کوي چې تر 2030 کال به د پاکستان هر ماشوم په ښوونځي کې وي. په دغه موضوع اسلام آباد رابعه اکرم خان راپور راکوي.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 5 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملاله فنډ ټرسټ لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومن سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا، کوهستان، سله، د گلگت بلتستان، هنسا، د اسلام آباد، ترنور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب مظفرګړ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایرکټر جنرل وبیکی جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتو پسوانده سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلې کړې شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا وړوم ویزر دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. مونږ ته فخر دی او مونږ خوشحاله یو چې مونږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او مونږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کېدای شي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د 4 واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی و. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوشونه پکار دي بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې څه هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به سکول پور رسایي ممکنه شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو دا مشال ریڈیو ڈاٹ کام دداری تاسو مونږ تخپل تجویزونو او مشورې امرا لګیدل شي مونږ بحث کوو چې تاسو د تجویزونو او مشورو پر وړاندې کې خپل پروګرامونو لا ترتیب ورکو درنګ شه بلا په پښتونخوا کې د غرمې د لسنیو بجې کېدونکو د پامیر ساحل نه به مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت هڅه کوي چې د مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د ورکو شویو درې څلوېښتو کسانو پته ولګوي خو د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه د حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړی دی او لغونډې یې بایکاټ وکړ په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت وویل ښایي د طالبانو تر 70% پورې غړي بلاخره له کابل سره جوړ جاړی وکړي د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2018 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیری وساتي تېر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر یانس سټولتنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې د بې پولو ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکایي بمبارۍ وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي د اکتوبر پر درېمه نیټه په دې بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قومندان وژلی دی او دا پولیس قومندان په هغه مهال وژل شوی چې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د یو لوړ پوړي قومندان لپاره د لټون اپریشن کاوه امریکایي چارواکي وایي څلور کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګېدلي دي دا چارواکي چې نومې نه دي ښودل شوی د وایي چې دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګېدو په پیښه کې زیان اوښتی او که نه دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګېدلي دي او د اروپایي ټولنې کمیسیون مشر ژان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روسیې سره خپل اړیکې سم کړي مهم خبرونه مو اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کولو سردو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهم ټکي وړاندې کوي
نن جنګ ورس پاڼه خپلې ادریې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس په اړه لیکلي او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارډ ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګرۍ د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده ادریې وایي په دې موقعه عدالت وی که هر انسان ته قانون په لاس کې د اغوستو اجازت ورکړی شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي د ادارې په وینا دې لړکې د ځینو خلکو خیال دی چې په پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی خو بل طرف تا ک وقت لشینو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے خو د دې مسئلے د حل لپاره قانون موجود دی او که سو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پډا گر چی ټولنه کې به اړې غړې پیدا شي دریا اخر کی وای په یو ملک کې چې انسان اوسېږي نو باید چې د هغه ملک د قانون خیال وساتي زګی چې پخپل د منصف جوړېدو یو شمېر نقصانات هم دي نو باید چې معاملې پر ریاست او عدالت پې خو دې شي کدا سی و نکړې شي نو ټول ټولنه باید انتشار او اړې غړې په تیارو کې ډوب شي او بیا به سو خپل او پردې نه پېژنې بل پلو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبیون خپل ادارې د مینا په پیښه باندې لیکلې او وایي چې د دوه اونو تیرېدو وروسته تر اوسه پورې دا ممکن نه شول چې په دغه پیښه کې ټول څومره کسان مړه دي خو صرف دا معلومه شوه چې په دغه پیښه کې نه اتیا پاکستانیان مړه شوي دي دغه شان 45 نور پاکستانیان پکې بے درک دي خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکی څه ذمہواري په سر نه ده اغستې او نه د مړو او بے درک خلکو خپل خپلوانو ته سلار خودنه کړې ده چې د دوی د ناهلي سرګندونه کوي اخبار لیکي چې په دغه پیښه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بې خبره ساتي. او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سره په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي، خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او ولس ته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا یې کوم پرمختګ کړی دی او کنه. اخبار اخر کې لیکي دا هر څه د قبلولو وړ نه دي او دا ډېره د شرم او د ناهلۍ خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې په گردشي قرضو باندې لیک کړی او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالی راوستو دپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وې او تر سه وخته پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله، خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 400 ارب روپو نه اوړېدلې دي، کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي، خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپلې پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضه ورځ په ورځ زیاتېږي او کمپنۍ ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تېروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
راز نړیوالو چارو ته اوریدونکو، د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوځ او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خپره کړې. بلخو امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر بارک اوباما پر بخنه راپور خپور کړی دی. دغه دواړو لیکنو مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2014 کال کې واک ترلاسه کړ، نو پر واک د خپلو منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړی چې په کراچۍ کې د جرایم پیشه کړو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنټ او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه یې په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج که یو خوا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کولو لپاره کاروای کوي، نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت پیاوړی کولو لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسی دی دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارلی دی ځکه په دې کې د سیاسي ګټه ده. دغه په وینا په دې کې یو خبره داده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غوښتل سوي بخښنې په اړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل وو. خو د نوموړې بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هېواده د باندې په یوه پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتې وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکونکي د قران پاک ځینې پاڼې سیزلې وې. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي مافي په 2004 کال کې جارج دبليو بوش د ابو غریب زندان په اړه غوښتې وه. ورځپاڼه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې مني بلکې ور باندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د تیرې میاشتې پر 10 نیټه روسیې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمباره او لړۍ پیل کړه. د نهې لورځ راهیسې روسیې د کیسپین له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروز توغندي ورول پیل کړي چې د شام د بشري حقوقو د سار ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نښه کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. نجیب عامر د دغه راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د مشال رادیو د انګلیسی څانګې خبریال مایک اکال په شام کې د روسیې د بمبارۍ په اړه په خپل راپور کې لیکي، په کاسپین سمندر کې د روسیې بیړۍ نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میل لرې په شام کې خپل هدف په نښه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسیې د توغندیو له لګېدو څو ساعته وروسته د روسیې د دفاع وزارت په ویب پاڼه د دې 2 دقیقې ویډیو خپره شوه. دغه ویډیو د دې خبرې غمازی کوي چې روسیه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د نورو یاغي ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي داسې د حیرانۍ خبره نه ده، ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ، ماشینونو او جنگي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیویي کلیپونو، د هوایی بریدونو، د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو، د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د 21مې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوه رښتونی ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1.5 زر کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداری ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به د دا تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موفسټي لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستو نه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین همدارنګ دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
په سویډن کې د نوبل کمیټې 13 ورځې بیلاروس د بیلاروس خبریالې او لیکوالې سویتلانا الکسوویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړی په 1948 کال کې د یوکرین په وړوکي ښار کې زیږیدلې وه. د سویتلانا الکسوویچ پلار بیلاروسی او مور یې یوکرینۍ ده او دا په بیلاروس کې لویه شوې ده. نوموړی د نوبل انعام ګټلو تر اعلان وروسته خبري غونډې ته ویلي دا د لوی روسیې د فرهنګ برخه ده، خو د پخوانی شوروي اتحاد د جوزف ستالین او د ولسمشر ولادیمیر پوتین اوسنی روسیې نه. په دغه اړه باندې احمد تکل معلومات راکوي.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنۍ جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسیویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو باله، خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې. زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ، د بیلاروس د احساس، د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او تابان له نړۍ سره تړلی یم. وشپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یوه بیلاروس پلار او اوکراینۍ مور څخه زیږېدلې او په روسي ژبه لیکنې کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په 20مه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعې او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلی دی چې د په خورا زیات ظرافت سره د انساني اوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول اثر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر ښځینه بڼه د الکسیویچ لومړنی ناول دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و، ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2 میلیونه نسخې پلورل شوي دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان 2 ساعته وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا، چې الکسیویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده، په یو رسمي بیان کې دې ته مبارکي وویله. د نوبل له سګنې جایزې سره 8 میلیونه سویډني کرون، چې څه کم 1 میلیون ډالر کېږي، ملګری دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 10:30 بجو،
د یارانو مشال
په 10:30 بجو.
د افغانستان د کورونا چار وزارت نوی موندنې ښایي چې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفینو تحرکات ډېر شوي دي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبه پورې خپور شو، د تیر کال لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو کچه 15% او د وسلوالو مخالفینو مرګ جوبله 6% لوړه ښودل شوې ده. په دغه اړه باندې د راپور ته وګورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې پاغه کې د هیواد امنیتي حالت او د افغان پولیسو وضعیت څېړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوالو مخالفینو حملې بیساري وي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ دغه راپور د خپرېدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي خلکو ته اوښتي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي چې دغه موده کې 2015 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در 6 ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډېر شوي دي. له بده مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي، نږدې 4.4% ډېروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډېروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یوه اندازه ډېروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوي دي. راپور وایي چې د روان کال له پیل راهیسې 1511 ملي پولیس او 6 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2500 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور کې راغلی چې له دې ډلې 15545 مخالفین وژل شوي او 3102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېر شوي، چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان د مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې یې 2280 عملیات کړي، چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډېروالی. افغان کارپوان وایي چې د هر څه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ډېرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یو بل سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یو نه ده، نظریات یې یو نه دي. د دې دښمن ډېره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوان وایي چې وروستي راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ایڈو تو گے اردن کو اس دکرخه غاړه خوست ورزو په خوست کې مشران او فعالانو پر حکومت انتخاب کړي چې د کندوز پیخي له اغیزمن شوی سره سممرستنه ده کړي. دوی 13 ورځ د وی غونډې پر مهال اعلان وکړ چې له اغیزمنو شوی سره د مرستو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. په کندوز ښار کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله ګڼ خلک بې کوره شوي دي. په دغه غاړه باندې له خوست څخه نجیب الله الوخیل.
13 ورځ د خوست قومي مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د کندوز پر غمیزي خوشنۍ څرګنده کړه او د یاد ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د هر ډول ځاني او مالی مرستې تیاری په ډاګه کړ. یاد غونډه چې د نور ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا راغوښتل شوې وه، ویناوالو په دې هم خوشنۍ وښوده چې افغان حکومت مرستندویه ټولنې او حتی په خپله ولس ونه توانېده چې د کندوز د ناورین قربانیانو او اغیزمنو سره لازمې او پر وخت مرستې وکړي. قومي مشر محمد ظفر
نن هغه پیخه چې په کندوز کې نن تقریبا همه لسم ورځ جریان لري، د هغې مسلمانو، د هغې کونډو یتیمانو، د هغې اسیرانو نه دولت دا کو معاف وکړو او نه داسې ولس جب شولو یار جوړه کړله چې هغې ته اوبه ورسېږي، غذایي مواد ورسېږي. مسلط نه موږ دا تقاضا دو چې د هر څه چې کېږي، یا د تو د غوریدو یا د فساد واجه دو، یا د وطن ته امینهدار نه.
د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د غونډې د موخو د خودلو ترڅنګ وویل چې د ناستې ګډونوالو په ډله ییز ډول پریکړه وکړه چې د کندوز قربانیانو سره د مرستې په خاطر به کمیسیون ټاکي.
غونډې اجنډا د کندوز د خلکو سره د مرستې د همشریکۍ په مورد وه، او په څنګ دې کې د ملي امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ په مورد غونډه جوړه شوې وه. نو پریکړه په دې وشوله چې د کندوز خلکو دپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغې دپاره د خوست خلکو هغه مرستې راجمع شي.
د غونډې تابعه کوونکي او د نور ټولنیز بنسټ مشر شکر الله بابکر خیل په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان وکړ.
د خوست ولسونه د خپل نظامي ځواکو په هر قسم حالاتو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ملاتړ کوو. د خوست ولایت تجاران، مدني ټولنې او ولسونه باید د کندوز ولایت د خلکو سره خدای واس او مالي همکاري وکړي.
وسلوالو طالبانو د وړ میونۍ د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار ونیوه، خو افغان حکومت وایي چې اوس کندوز ښار د دوی په کنټرول کې دی.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. درسي خدای سي پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اردوونکو په پیښور کې د مدني ټولنو فعالانو یو احتجاجي کیمپ لګولی دی او دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په کم عمرۍ کې د جنکو د ودونو پر ضد دی په قانون سازۍ زر تر زره لاس پوره کړي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا مدنی ټولنو په صوبه حکومت باندې تکونه وکړل او ویل چې تیر دوه کال راسي د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي لپاره چې کوم بل پروت دی په هغه باندې هیڅ کاروي لا نه ده شوی. دوی د حکومت نه د غوښتنه وکړه چې دغه بل دې منظور کړي او قانون دې ترې جوړ کړي. دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د مدني ټولنې یو غړی طاهره کلیم مشال لیډو ته وایي
کوم ماشومانو په کوم عمر کې چې ودونه کیږي د جنګ ولا قانون لدوار یا چې دین په زور باندې ودونه کیږي نو د دې د دې خلاف چې دین موږ حکومت نه مطالبه کوي چې دې ته چې ډرافت بل هم لیږل شوی دی نو دې د ربی چې دې باندې سر ته سره کار روان کیږي.
دغه احتجاجي ناسته تابع کوونکي قمر ندیم چې د غیر سرکاري تنظیم بلو وینز مشر دی وای چې د متحده قومونو تازه رپورت تر مخه په ټول پاکستان کې 20% ودونه داسې دي چې هغه په ماشوموالۍ کې کیږي او دغه رنګ په خیبر پښتونخوا کې دا شمېره د دې نه هم سیوا ده. نو باید حکومت د قانون د لارې د دې مخنیوي وکړي.
د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان رپورت مطابق د خیبر پښتونخوا په بعضو
سرٹیفیکیټو کې د ماشوموالي د واده شره کم ده نو 74% ده دا یو ډیر های چکم ده ریشو ده او ډیر تشویشناک ده
هم په دغه احتجاجي نسته کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا د خواجه سره او مشره فرزانه وای چې کوم عمر د ماشومان او په خصوص توګه د جنکو د لوبو او د سبقونو وي نه په دغه عمر کې ودونه ډیر زیاتې دي او باید خلک د دې نه ډډه وکړي
سولہ سال پندرہ سالو جنہیں چکم وعدے کی گئی دا ڈیر ظلم حکومت نے دیر دی پبارے قانون جوڑ کی دی منگز پخبل خواجا سرائے مجھے کسی کم عمر جنہیں گورم داگے وعدے کی گئی یا کم عمر جنہیں سر زیادے کی گئی پزور باندے بدائی یا دستے اگر نو اگر تزماز لپا دے باندے دیر خبشی چلا اگر خبل ہوش نہیں سنبال کرے اگر لا تعلیم نہیں پورا کرے اگر لا لوب و اگر گوڑاگی اگر نہیں ہیر شوے نو دسی نہیں کول پکار دا ڈیر زیادے دی
دا پا مل دا چی دا غا احتجاج کون کی مدنی ٹولے نکڑے وائی چی دا پاکستان آئین ترمخا کم کس داتل لسونه کمی هغه ماشوم گننی کی گی او باید دواده لپاره هم د شپاړو سو پزه د جنه او د هالک عمر اتل لسکاله کی خودی شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولی نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پښتونخوا ملی عوامي ګوند یو غړی ولسیار چې د کال 1903 د اکتوبر پر اوومه د جمهوریت بحالی تحریک په سلسله کې په کوټه کې په احتجاجي لاریون کې برخه اخیستې وه او د پاکستان امنیتي سرتیرو په ډزو کې ژوبل شوی وو او بیا د اکتوبر په 14 نیټه مړ شو د ولسیار مور وایي د مارشل لا شپې ورځې وي او د خپل زوی جلسې ته له ورتګ منع کړی وو خو هغه ونه منله او ویلي چې د خپل قام لپاره مبارزه کوم خو د نور ناصر د ولسیار له مور حضرت خور بیبي سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلي دي چې څنګه خبره شوه چې زوی جوبل شوی دی هغه وایي
زه په کور کې ناسته یم دوران زما کوچنی زوی دی اوس په لندن کې دی دا د اوونکې ماته درنج ماته د چټي سره سکول رانږدې د نجونو په سکول کې سبق وایي هغه رانږدې د سرمخې راایستلی دی وایي خور زه ورته وایم وایي هلته چې وو نجونې په سکول کې داسې غږېدلی ول ولسیار 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 ویشتلی دی ولسیار ویشتلی زه چې بور نږدې سولم دوی به راسته ولاړې دوی به پټه خلاص رمضان نامی یوزوان پریشانی کی تیر سو اس میں چوک ناراض دی چاس پشتنو گرت کلی ناری نے تھیل دی پے درے کی دی شو جی چوک ناراض شو خو نہ خبر می خبر وگی ما شام بغیر ال گلا غم رتو اگر ال اگر چرا لی وان چکو گس کس سن دی پے تخت سے سن مزان مرد و مول سیار خو زخ کی سوید و ای و مول سیار مس خو سوید ما تسیا قلب نوای
تاسو بیا تر هغه ورسته یو ورځ بعد رختون تو ورتلا غلاس او خپل زوی ولسیار مو په ټپی حالت کې پروختون کې ولید خو دلته تاسو یو خبره کوي چې څلور یا پنځه ورځې بعد چې تاسو کله ورته راغلاست نو ولسیار لږ شسوي او له تاسو سره څه خبرې وکړي
زه چې لران پلارې نو پلارې کلت کوست بلار ولزه بیا سبا د خپل رزم خو زه بیرته ابراهیم از ما ورو راوستل و از ما څه خبرې په یاد راځي وایم چې څه خبرې دي وای چې موږ د ماجت موږ خپل ماجت سره ټول پروګرام جوړ چې داسې وو زما د مې ورځم د لمنځنه وو وسی نو به موږ سره ټول سو دا د سپلو نو ملاند کړل چې دا دغه وسو ان څه ګېسو ګاز را وسی نو بیا او چاف چا تورکو موږ دا کارونه سره کو سره وته پر موږ شلیکس موږ بیا سلیو موږ خو د نارو ولاو د شلیک را بدل وړ ماجت وړ ناس ماشاله وکنه نو په دې خلک سره میدان کړ پر محمود خان یې په پکې ولې دی راپور چې محمود خان ته ودرېد دی هغه ګولې په دې کې مشته نور خلک ولما خلکو ته وویل مال ځغلي تاسې ولاړ زما کار یې را وکړي زما کار یې را وکړي تاسې ځي خپل ځانونه بچا وکړي ول داسې یو څه لار روچ سره پیدا سو زه پروت وم ول زه داسې پر ځان ناس په لاس نیولې وینې مې د ده په اصطلاح ول د ناس مې د وینې په وارې تللې ول ما لاس پر نیولې وو یو دکان خلاص وبله دکان تروخ کباړي دکان دکان ول وې دې تروختم یو دکاندار ناست یو مجلسی ورسره ناست زه گزار سولم زه چې گزار سولم و دوی ته مې ویلې چې ما لوټکی اوبه راکې تږې ولا دکاندار وه بل ته ویلې و دغه دی ولې باسی باسی دا سپی زه کندنې دی د سپی اوبه غواړي ول دغه خبر ما ته ډېر زور راکوي
پښتانه وه هغه
و پښتانه ویلې ول باسی باسی دا سپی زه کندنې دی اوبه غواړي ول زه یې در لاس ونیسم سړک مې صفا سوی و خلک سر تللي ورتللي داسې سړک ته کړم زن بیا نیم خبر سوی بیا وش سوی بیا هر چا چې بیا ولیم هسپتال کښې یوه ته سترګې رولې کړې په هسپتال کښې پروت دی ما ته وایي دا تاثر د دې دی ما ته دا راښکاره کوي چې خور موږ خو د پښتنو دپاره دا چمونه کوو
او هغه پښتانه څه راته وایي
خو دغه هم پښتون و دی ولې ما ته داسې خبره وکړه
داسې یوه خبره د ولسیار سره تړلې چې ستاسو نن هم ارمان یا
یوه کیسه یې دا راته کوله
ولسیار
ولسیار په ژوند کښې ویل خور په افغانستان کښې مونږ دومره ډېر کلونه تېر کړه کور مو نه کپېده په کرایو کښې اوسېدلو دلته ګلستان ته چې کلي له چې رالو یا وطن له چې رالو هم د بل کره اوسېږو
خپل کور مو نشته
خپل کور مو نشته هغه چې درلود هغه خو وران شو ما ورته وویل ما ته ودرېږه چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان د ګور د کور به م جوړ کړي ستا کور به م جوړ کړي
راشه درشه
د مسافرو خبرونه